په افغانستان کې ما زیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنه خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. و په ورچې د جوز جان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لویدلې د میدان وردګو ولایت شورا او وای ګڼو ځوانانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاس ورځ کې تقریبا 150 کس خخ ځوانان وجود د امنیتي ځواکو سره مرګري شول.
د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به د چارو دی وکتونکې نظر واخلو. د افغانستان د حکومت اطلاعات او رسنیو د مرکز د رئیس دواخان مینپال جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د ښاغلي مینپال له وژل کېدو وروسته په هدفمند ډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
نوی زنګ خطر همداسې د هدفي وژنې نوې لړۍ بیا پیل شو.
له یو وخت ځان ورسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې مخې یو ولایتونو کې په هنتونو زده کړې حضوري پیل شوه. خو مثلاً وایي چې ډېر وخت له لاسه ورکړي.
سمګه اخیری سیمستر دی قرنټین کې تیر شو او لدین مخ کې وم قرنټین تقریبا سلور میاشتې رخصت وره.
مخیله دی چې د راپورونو لړۍ پایل شي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې طالبانو د شبرغان ښار له نیولو وروسته بندیان له محبس خوشی کړي. د کندز په جګړو کې یو لس ملکی وګړي وژل شوي او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې دوه ځایه بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د شبرغان ښار پر ټولو ناحیو ولکه ټینګه کړې. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیه هم له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې د جوزجان یوازینی پاتې ولسوالی خواجه دوکو چې د مارشال عبدالرشید دوستم د زیږیدو سیمه ده هم د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو سرچینې وایي چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه بندیان هم خوشی کړي دي. د کندز د روغتیا ریاست وایي په کندز ښار کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لس ملکی وګړي وژل شوي. د کندز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن ازادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او 38 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې پر ځان نارینه ماشومان لویان شون جنگي حالت ته او موږ ارقام نشو منظم کوله. په مجموع کې 38 زخمیان ملکیان او یو لس نفر پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې طالبانو تیره شپه له څلورو خواوو پر کندز ښار حمله وکړې چې د نښتو تر نن سهاره پورې دوام وکړ. دفاع وزارت وایي په دې نښتو کې د یو مهم طالب قومندان په ګډون 30 طالب وسلوال وژل شوي او 39 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو ویان ایمال مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییزې حملې وکړې. ښاغلی مومند وایي دا حملې شنډې شوي او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 16 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصوبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د دې جګړې په اړه پر ټوټر په یو بیان کې لیکلي چې د پکتیا په مرکز کې دوه پوستي نیولي، 24 سرتیري یې وژلي، 15 یې ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن د غزې په ترانګه کې دوه اهداف په نښه کړل. لدی یو ورځ مخکې فلسطینی وسلوالو لغزې څخه په څلورو په کانیو پورې تړلې اور شیندون کې وسیله غزې ته نږدې د اسرایلو خاورو ته ورخوشې کړې. د پوکانیو د اسرایلو په یو کرنیزه ساحه کې اور بل کړ. د اسرایل پوځ وایي چې جنگي الوتکو د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو وشتنځای ویجاړ کړل. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرایلو د پوکانیو حمله وروسته له هغه پیل شوه چې د حماس د ملګري ډلې حزب الله لخوا پر اسرایلو د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرایلو پوځ پر لبنان د میزایلو بریدونه وکړل. د ازبکستان واکمن لیبرال دیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به د اکتوبر د 24مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید وي. 24 کلن میرزیایف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کیږي چې نوموړی به د دوهمې دورې لپاره د منځنۍ آسیا د دې مستبد دولت د مشر په توګه غوره شي. میرزیایف په 2014 کال کې د اسلام کریموف لمړینې وروسته واکمن شو. نوموړی وخت تل رسیدو وروسته د پاموړ اقتصادي اصلاحاتو پروګرامونه عملی کړي دي او پر رسنیو او مذهبي ازادیو لګیدلې محدودیتونه یې لرې کړل. اورستای خبر په ټوکیو کې د 2020 کال د اولمپیک لوبې سبا د اگست په 8 پای ته رسیدي. د دې لوبو له پای ته رسیدو یو ورځ مخکې نن امریکا د باسکتبال په فاینل لوبه کې د اوو نمرو په توپیر فرانسې ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې وګاټه. له 2000 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې فرانسه د اولمپیک د باسکتبال په لوبو کې تر فاینله پورې رسیږي. امریکا په سګنی اولمپیک کې 108 مډالونه وګټل چې شپږ دېرش د سرو زرو دي، خو چین ټول 108 مډالونه ګټلي چې 8 د سرو زرو دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی دی. کابل اسمان ځای ځوري د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شل، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22، مزار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 21، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 23، او جلال آباد اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاستل ویدلې. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه او تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم په ټویټر لیکلی چې د جوزجان وزنی پاتې ولسوالۍ خواجه دوه کو چې د مارشال عبدالرشید دوستم د زیږیدو سیمه ده هم د طالبانو لاستل ویدلې. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینې وایي چې امنیت قمندانې د ملي امنیت ریاست محبس او نورې ادارې طالبانو نیولي. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه بندیان هم خوشې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
د جوزجان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت شبرغان ښار د طالبانو لاسته لوېدلې. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه له فرانت پریس خبری آژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ښار په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی، خو ویلي و چې ژر به شبرغان د طالبانو لشتون پاک شي.
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبانو ته اوښتي دي. یعنې یوازې په تېرو څلورو ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه یې باندې په سیمو کې، او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسلوال مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دي او هم عین وخت کې بیرته انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیاتو شي او تصفیه لپاره.
طالبانو نن په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې نیمروز او جوزجان ولایتونه یې نیولي او دولتي کارکونکو ته یې ډاډ ورکړی چې له ښاره د تېښتې هڅه ونه کړي، بلکې په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې د جوزجان یوازنۍ پاتې ولسوالۍ خواجه د کوچې د مارشال عبدالرشید دوستم د زیږیدو سیمه ده هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینې وایي چې امنیت قمندانۍ د ملي امنیت ریاست محبس او نورې ادارې طالبانو نیولي. ویل کیږي چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه بندیان هم خوشی کړی دي. په ورته وخت کې د 215 میوان قولي اردو قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي 13 ساعتونو کې هلمند او نیمروز کې د 150 القاعده وسلوالو په ګډون 216 طالبان وژلي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی په وژل شویو کې د نیمروز لپاره د طالبانو نومول شوی والی عبدالخالق مشهور پاکا عابد مولوی هم شامل دی. ملي دفاع وزارت هم په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هلمند، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، تخار، بغلان او کاپیسا کې د 315 طالبانو د وژلو ادعا کړې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هرات، کندهار، لخکرګاه، فیض آباد، تالوکان، زرنج او شبرغان هغه ښارونه دي چې طالبانو یې د نیول لپاره پراخ بریدونه کړي، خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري.
د شبرغان د ورستي وضعیت په اړه هم د شیبه سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. مخکې افغان امنیتي چارواکو ویلو چې نوي ځواکونه شبرغان ته جوزجان ته رسیدلي او د شبرغان ښار د نیولو لپاره تیاری نیسي. که په دې اړه راته ووایي چې آیا نوي ځواکونه رسیدلي او د شبرغان ښار د نیولو لپاره څه تیاری روان دی د بیرته نیولو لپاره؟
سلامونه نوري صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې شبرغان ښار ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او نن شپه په پام کې ده چې عملیات ترسره شي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار نن د طلبه سوالو په لاس کې کوچ شو او د دغه ولایت مرستیال ولی عبدالقادر مالیه رسنیو ته وویل چې طالبانو له غرمې مخکې پر دغه ښار له 4 لورو ډله ییزې حملې ترسره کړې. هغه همداراز وویل چې اوسمهال افغانمیتي ځواکونه د دې په هڅه کې دي تر څو په یو لړ تصویو عملیاتو سره شبرغان ښار بیرته د طالب وسلوالو له ولکې آزاد کړي. د جنبش ګوند ویان احسان نیرونن رسنیو ته په یو استولي ویډیو کې وویل چې مارشال دوستم هم نن د ولسمشر غنی سره لیدلی دي او په پام کې ده چې په شمال ځون کې ډېر ژر نظامي حالت اعلان شي. ده وویل چې دوستم به ډېر ژر له بلخ او سلیفون نه د ولسي ځواکونو په مرسته شبرغان ښار د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. د جوزجان ولایت د پولیسو یو چارواکي د نوم دنه افشا په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوستم قصر د جوزجان ولایت مقام دفتر ته هم ورته کړی دی. په شبرغان کې افغان امنیتي ځواکونه په مهمو دریو امنیتي استقامتونو کې ځای پر ځای شوي، له هغې جملې یو هوایي ډګر دی. بلې د 500 فامیلې ټاپه ده او بل سیمه د جنگل باغ کې یو میدان دی چې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د همغږۍ په حال کې ترڅو کولای شي چې بیرته د طالبانو په شاتم بول په اهداف په عملیات نن پیل کړي. نن د غرمې وروسته د 209 شاین قلوردو هم په شبرغان ښار کې پر طالبانو هوایي حمله ترسره کړې دي، خو د تلفاتو دقیق شمیره لا نه ده مشخص شوې. اخوا بیا د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یاد ډلې اوس مهال د شبرغان ښار نیولای دی او د دوی ځواکونه د دې په هڅه کې چې پرمختګ وکړي. دا دویم ښار دی چې د تیرې ورځې راهیسې طالبانو په افغانستان کې نیولی او په پام کې ده چې د دغه ښار د بیرته نیولو په مقصد سبا هم نور تازه دمه ځواکونه له مرکز څخه شبرغان ته واستول شي.
د نورو جګړو په څیر په دې ښار کې به هم جګړو پر ملکی خلکو ډیر اغیز کړی وي. د راپورونو له مخې ډیر خلک له خپل اصلي کورونو بې ځایه شوي دي. کراته ووایي چې د پر ملکی وګړو د دغه جګړو اغیز څومره دی او کورنۍ بې ځایه شوي دي او چیرې تللی دي؟
نوري صاحب، طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړ. دا یو دایلت شوی چې خلک خپل کورونه پرېږدي، د شبرغان ښار ګړګونه کم شي او خلک لاړ شي خانقا، قوشتېپه او اخچی ولسوالۍ ته. او همدا اوس مهال ځینې کورنۍ د مزار شریف پر روانې دي او د دې تر څنګ ځینې کورنۍ د سریپول او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي. ځکه د سریپول لاره کې هم طالبانو مختلف چک پوینټونه جوړ کړي دي او سریپول هم مرکز تر تهدید لاندې دی. خلک ښار پرېښودلی دی کورونه پریخودلی دی مالونه پریخودلی دی خپل هغه نشته ولسوالی ولکه خانقاه کوشتپی او وخت پریخودلی
مننه کور ودان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری هم را سره وصل دی. وزیری صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم صاحب خیر اوسئ.
د نیمروز له مرکز زرنج وروسته د جوزجان مرکز شبرغان هم سقوط وکړ. ولې
اساسي خبره داسې ده چې جګړه د په جګړه کې داسې کیږي چې څوک یو ځای ونیسي او یا د چا لخوا نه خوشي شي، نو زما په عقیده باندې د حل لارې دا نه ده چې ولسوالۍ ونیسي یا کوم ولایت ونیسي. دا د افغانستان خرابې ده، د افغانستان ویجاړي ده، د افغانستان خلک په تکلیف دي، خلک له کورو څخه بې ځایه کیږي، خلک وژل کیږي، ملکی خلکو ته تاوان رسیږي. نو معنا دا ده چې دا د حل لار نه ده، کېدای شي چې دوی د جوزجان یا د شبرغان ښار ونیسي او یا زرنج خرګوټي ونیسي، مګر ساتلې نشي. تاسو وګورئ کچېرې دولت عملیات دیګه ته پیل کړي د بیرته نیسي، نو معنا دا نه ده د حل لار نه ده. د حل لار دا ده
وزیر صاحب
سولې ترشي ور بند وکي باندې مې روانه شي.
خبره دا ده چې یو لور زین لور څخه دغه انتقادونه هم موجود دي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه څه چې لازم ده د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه نه کوي او داسې هم انګریل کیږي چې دوی ته ویل شوي. آیا تاسو هم د نظر سره یا د مفکورې سره موافق یاست؟
زه خو فکر نه کوم چې دوی ته ویل شوي او البته د دولت لخوا یا د حکومت لخوا، ځکه هغه ورځ مونږ د خغلی جمهور رئیس صاحب سره غونډه درلودله. په هغه په غونډه کې په څرګندو ټکو ویل چې د دولت لخوا نه کومه خبره نشته ده، مونږ مدافع کوو او خپل هیواد ساتو. په څنګ کې دا جګړه داسې جګړه نه ده چې سړی ورته په ډېره کم سترګه وګوري. دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمې جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زموږ ګاونډی هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اقمالات کیږي، ډیره سخته جګړه ده. په دې جګړه کې زه فکر نه کوم چې زموږ عسکرو ته یا زموږ سرتیرو ته د دولت لخوا ویل شوی چې تاسو جګړه مکوئ. او نور نو کېدای شي چې ځینې حلقات دلته موجود وي چې هغوی نه غواړي چې مثلا جګړه په قوي توګه په سمه توګه پر مخ لاړه شي. هغه به البته د دښمن په تله کې تیږي اچي او د دښمن پلوي به کوي. ځینې کړۍ به د سیوي زده دي نه انکار نشم کولای، ځکه استخباراتي کړۍ به دلته حتما وي.
د شبرغان ښار سقوط د نورو شمالي ولایتونو د مرکز لپاره څه پایلې لرلی شي؟ او دا چې مخکې زموږ خبريال وویل چې ممکن په شمال کې نظامي حالت اعلان شي، نظامي حالت په څه معنا؟
نو زه خو په دې اخره معلومړی چې د شبرغان ښار هغوی ساتلې نشي، دا بیرته دولت نیسي، په دې کې زهیس شک نه لرم. او نور خارونه هم داسې دي چې طالبان د طالبانو سره د ګډ حکومت یا مثلا یو ځای ادارې د مملکت پلوي يم، مګر داسې نه چې طالبان که غواړي چې امارت اسلامي جوړ کړي او دلته راشي د خارونو په نیولو سره، د خلکو په زورولو سره، د خلکو په وژلو سره، یا هغه قوانین چې دوی ته د منلو وړ دي او نور افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي، د هغې په جاري کولو سره دوی دلته حکومت وکړي. دا هیڅ امکان نه لري، هیڅ د دې په دې کې شک نشته دی چې دا امکان نه لري. او بل اصراری حالت دا دی چې د نظامی او ملکی ټول کسان باید فقط د جګړې په حق له فکر وکړي او جګړې ته داسې زمينه برابره کړي، سرتیرو ته یا نور کسانو ته چې هغه د دوی پر ضد جګړه کوي داسې زمينه برابره کړي چې هر څوک ځان سرتیری وګڼي، خپل کور وساتي، خپل سیمه وساتي، او څومره چې له وسه کیږي سانتیاوی رامنځته کی د وسلوالو ځواکونو لپاره. دا استراری حالت او بلال ته پغیزه کی هر امر چې کیږي، هر قومنده چې ورکول کیږي، هغه به قاطی وي، هغه به د دې بانا به نه وی چاته چې هغه د خپل سیمینه یا د خپل ځینه دفاع نه کوي.
ډېر مننه د
ټول امکانات په د جګړې په بریالیتوب کې ته په کار لويږي.
ډېر مننه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نام نو د پیکو پترس کې په کندهار کې د احمد شاه بابا په نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو لامل کندهار ته د نن ورځې لپاره پروازونه ځنډیدلې. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې شیبه مخکې پر کندهار هوایي ډګر دوه راکټونه غورځول شوي خو زیان نه دی اړولی. د ښاغلي مسعود په وینا حمله په داسې مهال شوې چې د کام ایر د مسافرو یوه الوتکه چې له کابل ورغلې و د ناستې په حال کې و چې خو پرته له ناستې بیرته کابل ته تللې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تېرې و اونیک د احمد شاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر څلور راکټي حمله ده. د تیرې یکشن به پرز هم په ورته راکټي برید کې د هوایي ډګر ازغاست لیکه تخریب شوی و چې د وی ورځ لپاره د ولایت پروازونه ځنډیدلې وي. به هم د امنیتی موضوع کتم کیگو د میدان وردګو ولایت شورا وای غنو ځوانانو په دې ورستو کې وسلوال طالبان په وړاندې وسله پورته کړل. بلې خوا د میدان وردګو ولایت نوې امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امنیت په ټینګښ کې به لخپل وسه هڅه وکړي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وای دغه ولایت شپږ ولسوالۍ نرخ، جلری، سیدآباد، چک، جغتو او د مرداد ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادی شورا وغړی وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ به سد ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نوموړی وای وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتري کې شتون لري. اکبر زی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتيري پوره چمتووالی لري. نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو لس ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتيرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مامورین راځي، خپل وظیفو دنده ته سوین ټول په دفتر کې وي. جنگ شته نه ده، مشکلات خو شته. تقریبا په دغو درې څلورو لس ورځو کې تقریبا 150 کسه ښه ښه ځوانان وژي د امنیتي ځواکو سره ملګري شول. سوای ورته ورکړل، البته د مفریزي په نامه باندې د ریاست امنیت خنو ته تضیه شوله او دوی ته موشنه هم تضیه شوله، سلام ورته تضیه شوله. او د وردګو خلک خو د اول نه ټوټال معلوم دی چې دوی حکومت پلوه خلک دي، نظام غوښتونکي خلک دي.
بل خو بیا دغه ولایت لپاره نوي امنیت کمانډان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کمانډان سره خبري وکړي، خو هغه په جاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کمانډان د ویلامي په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. لږی وړاندې د یاد ولایت د امنیت کمانډاني چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. پی زیاتوي چې تازه تیر ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګیدو او د زول عمل 15 ملکی وګړي وجل شوی او درې تن نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړی محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو شلو ورځو کې د کابل بامیان دوه ملاری په وجدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو لامل څه باندې 15 مسافر وژل شوی دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستۍ کې ویلي چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 15,321 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د ښاغلي مینپال وژل کېدو وروسته په هدف منډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژل کېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي روان وضعیت د رسنیو او خبریالانو لپاره ډېر سخت دی. دواخان مینپال پرون په کابل کې په یوه برید کې چې مسؤلیت طالبان واخیستی وژل شو. جزئیات په دې رپورټ کې.
د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر د واخان مینپال وژل کېدو د خبريالانو او رسنیزو فعالانو پر وړاندې د خطر زنګ کړنګ ولاره. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وای د غوښ باید بابي زونه ګڼل شي. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي رادیو ته وویل په یو شمیر ولایتونو کې د ورستوي جګړو له امله ځینې رسنیو خپلې چارې درولې دي.
نوی زنګ خطر هم داسې د هدفي وژنې نوې لړۍ بیا پیل شو. خطرناک داده سه طالبان هم ومنل سه دا دغه کار دوی دغه کار کړی دی. مونږ په داسې حال کې دغه نوې لړۍ د هدفي وژنې د پیل شاهد یو، چې ځینې مونږ یو ډېر همکاران د طالبانو په ولکه کې په هغه ځایونو کې دي او تر فشار لاندې دي او تر تهدید لاندې دي.
د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس دوا خان مینپال پرون د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان پر سړک ووژل شو. د هغه د وژنې مسؤلیت طالبانو ومانه. ترې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوا خان مینپال خبریال نه و، بلکې هغه د حکومت د تبلیغاتي دستګاه مسؤول و. ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د بیان ازادۍ د بندولو او د آزادو رسنیو د فعالیت د درېدو لپاره هڅې روانې دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په ورته وخت کې تازه برېټانیا ویلي هغه خبریالان چې له برېټانوي رسنیو سره یې کار کړی او ژوند ته یې ګواښ دی خپل هیواد ته لیږدوي. یو شمېر خبریالان هم د روان وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. افغان خبریاله حسین احمدزی وایي حکومت باید د دوی د امنیت ساتلو لپاره بیړني ګامونه واخلي.
په دې روسي کې بیا د ترورونو لړۍ چې په تازه بیا پیل شوه، دا یو بل اندېښنه ده د خبریالانو لپاره چې زموږ وضعیت به څه کېږي، زموږ حالت به څه کېږي که چیرې خدای مکړه وضعیت دلته په افغانستان کې له دې هم بدتریږي.
د خبریالانو او له دوی د ملاتړو بنسټونو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان او مدني فعالان لکه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او په غزنی، کابل، غور او نور ولایتونو کې زری نور ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی وایي د خبریالانو، رسنیز او مدني فعالانو امنیت مهم دی او د دوی پر وړاندې د ګواښونو د څېړلو لپاره بیلابیلې څانګې کار کوي.
موږ په دې برخه کې خبرنګارانو د قضایاو ته د څېړنې او مدیریت تر تحقیقات او جرایم پر وړاندې مبارزې ریاست تر اثر لاندې چې هغوی عملاً په دې بوخت دي چې داسې قضایاو ته رسیدګي وکړي، داسې شکایات ته رسیدګي وکړي چې په هغه کې د ژورنالیست او د رسنۍ آدرس ته ګواښ وي یا د ژورنالیست ژوند ته ګواښ وي. نو په دې اساس باندې موږ دې لپاره هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت د صلاحیتونو په محدوده کې دي هغه څه موږ کړي دي.
د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس دوا خان مینپال هم وړاندې خبریال پاتې شوی و. د هغه ورور عبدالله مینپال وایي دوا خان 23 کلن او د زابل اصلي اوسیدونکی و. له هغه دوه زامن او درې لوڼې پاتې شوې. د دوا خان مینپال جسد نن په کابل کې د هغه د خپلوانو، ملګرو، دولتي چارواکو، د پارلمان د غړو او د رسنیو او د مدني فعالانو د استازو په مخ کې د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لیوګ د ځن ورسته د لوړوز د کړو وزارت د پریکړې لمخې د افغانستان د ولس ولایتونو په پوهنتونونو کې حضور یې زده کړې د اسد په شپاړه سم پیل شو. یو شمېر مسلمانان وایي چې د زده کړې بهیر د کورونا له امله بندیزونو ډیر ځنډنۍ او ټکنۍ کړی دی.
حسیب الله د کابل پوهنتون د اتم سمستر محصل دی. دی وایي په یو نیم کال کې د کورونا وایرس له امله تحصیل له ستونزو سره مخ و. د روان کال له پیل راهیسې د نورو محصلانو په څیر نیم سمستر لوستی دی.
په تیر کال کې تقریبا د یو سمستر په تول سره رخصت و، یعنی څلور میاشتې قرنټین او روس لاغنه درسونه کله چې شروع شو هغه هم ډیر سرعت سره مختلاړ، یعنی تقریبا د څلور میاشتو سمستر د یوې میاشتې سمستر ته تغییر وموند. او سږ کال چې سمستر زموږ آخري سمستر دی، قرنټین کې تیر شو او له دې نه مخکې وم قرنټین تقریبا څلور میاشتې رخصت و. ټوله کې ووایم نو زموږ څلور کلنه دوره د لیسانس پنځه کلو ته تبدیل شوه، چې دا زما په نظر یو ډیره لویه ضایع ده د وخت له نظره.
اوس له دوه میاشتو قرنټین وروسته د دوی حضوري زده کړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د تصمیم له مخې د پوهنتونونو حضوري زده کړې د اسد په شپاړسمه د دې هیواد په یو لس ولایتونو کې پیل شوې. دا تصمیم د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي نیول شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیر اونۍ پر طالب باندې د کرونا د مثبتو پیښو کې یو څه کمواله رامنځته شوې ده. کومه طرحه چې د روغتیا وزارت له خوا نه د لوړو زده کړو محترم وزارت، معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور نیادونو سره په ګډه جوړه شوې ده. هغه کې ټول مسایل په وزیر ډول سره ذکر شوې دي، خصوصا په کومو ولایتو کې چې د کرونا د مثبتو پیښو کمواله تر سترګو کیږي او یا هم کمواله رامنځته شوې. وزارت محترم ته سلام تعلق کولای شي چې هلته هم د دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور د پوهنتونونو پرانیست تر سره کړي.
په دغه پوهنتونونو کې د کابل، کندز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر پوهنتونونه شامل دي. د لوی اختر په ورځو کې چې د کرونا وایرس پیخ کې ډېر شوې تصمیم ونیول شو چې د هیواد پوهنتونونه تعطیل شي. د عامې روغتیا وزارت ویلي که د دې ډاډ ترلاسه شي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کرونا وایرس پیخې کمې شوي، نور پوهنتونونه هم په ترتیب سره پرانستل کیږي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. بلا وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي. زه نور یاست نوري، له تاسو اجازه غواړم.
تشکر.